بجه شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورې. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ازبکستان چارواکو پرون له قطر څخه وغوښتل چې د ترانس افغان ریل لارې په پروژه کې مرسته وکړي. د منځنۍ آسیا رسنیو په دې پروژه کې د قطر د مرستې د غوښتنې خبر وروسته له هغه ورکړ چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی سره وکتل. په خبر کې راغلی چې قطر د ترانس افغان ریل لارې په جوړېدو کې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې ازبکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه د افغانستان لاره له پاکستان سره وسلیږي. ازبکستان، کابل او اسلام آباد د افغانستان د تیر جمهوری حکومت پر مهال د 2021 کال په فبروري کې د دې پروژې پر جوړېدو سلا وکړه، خو د ناامنۍ له کبله دا پروژه عملي نه شوه. داسې مهال چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کمیدو اړوند اندېښنې په زیاتېدو دي، د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په مزار شریف ښار کې هر میاشت د دوی د روغتون په بیړنۍ برخه کې په متوسط ډول 3000 ډېر ناروغه او 1546 نوزیږي ماشومان بستر کېږي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ وایي په مزار شریف کې د دې ټولنې د روغتون د ماشومانو څنګه د 28 ناروغانو لپاره ده، خو د مراجعینو د ګڼې ګوڼې له کبله د شپېتو ماشومانو درملنه کوي. د سازمان همدارز ویلي چې د افغانستان په روغتیايي سیستم کې د تاسیساتو د له منځه تلو، د روغتیا پالو د کمښت او د روغتیايي برخې د نیمګړتیاو له کبله د مړینو د زیاتېدو خطر ډېر شوی دی. متحدو ایالاتونو دوه بهرنی وګړي ایران ته د هغو کوچنیو الکترونیکی وسایلو په استولو تورن کړی دي چې د ډرونونو په جوړولو کې کارول کیږي. ایرانی حسین حاتفی اردکانی او چینایی گاری لم په هغه قضیه کې چې پرون اعلان شو تورن شوی چې په امریکا کې جوړ شوی مایکرو الکترونیک وسایل په غیر قانوني ډول ایران ته صادروي. د دوی پر ضد د شوې داوا په سند کې راغلی چې اردکانی او ملګری د بهرنیو کمپنیو د امتیاز په مرسته د تخنیکی وسایلو پر صادراتو له کنټرول څخه ځان پټ کړی دی. همدارس د امریکا د خزانه وزارت په تدارکاتي شبکو کې د لسلرلو په خاطر پر اردکانی او یو شمیر نورو افراد او شرکتونو بندیزونه لګولي. د اردکانی چینایي ملګری په خوا د بندیزونو په لست کې وو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر چې له لسو ورځو راهیسې په متحدو ایالاتونو کې دی، د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه له قمندان جنرال مایکل اریک کوریلا سره د سیمې پر امنیت خبرې کړي. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې د جنرال کوریلا او منیر د کتنې وخت ته له اشارې پرته ویلي چې دوی په فلوریډا کې په دې کتنه کې د ځواکونو د روزنې او نورو پوځي مرستو په اړه خبرې وکړې. جنرال منیر د روان سفر په لړ کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو او د ملي امنیت له سلاکار سره هم لیدلې دي. منیر داسې مهال امریکا ته تللی چې په هیواد کې ناامنۍ اوج ته رسېدلې. نوموړی هڅه کوي چې د روانو ناامنیو پر وړاندې د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي. او د هند د په غوره لیګ کې د افغانستان اوه لوبغاړي واخیستل شول. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې درې نور لوبغاړي هم د هند د کرکټ په غوره لیګ یا آی پی ایل کې واخیستل شوي دي. په هغه داوطلبۍ کې چې پرون متحده عربي اماراتو کې د هند روان غوره لیګ د لوبغاړو لپاره وشوه، محمد نبی، مجیب رحمان او عظمت الله عمرزی دریو جلا ټیمونو واخیستل. محمد نبی په 15 میلیون هندي روپیو له ممبئی انډین، مجیب رحمان په 40 میلیون روپیو له کلکته رایډرز او عظمت الله عمرزی په 15 میلیون روپی یا 15000 ډالر له ګجرات ټایټنز لوبډلو سره یوځای شول. له دې مخکې راشد خان، رحمان الله ګربز، نور احمد لکنوال او فضل حق فاروقي د آی پی ایل لپاره غوره شوي وو. دا لومړی ځل دی چې د هند د غوره لیګ لپاره ته دومره ډیر افغان لوبغاړي لاره مومي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. لدې غونډې څخه تمې څه دي؟
د امنیت شورا پریکړه د مال نظره باید د ستر قدرتونو چې د دغه شورا دایمي غړي دي د سیاسي غوښتنو قربان نه شي د افغانستان خلک.
د پاکستان له زندانونو په تېر یو کال کې له 3000 زیات افغان بندیان خوشي شوي. د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو پر بندېدو کال واوخت.
کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم، ما ته همیشه ډېر زیات درد راکوي او زما په ځون کې دا هدف و چې زه یو جرنل ډاکټر سم.
په نورو موضوعاتو کې، له کندهاره د څه باندې 90 میلیون ډالرو په ارزښت انځر بهر ته صادر شوی دی.
شپاره زره وڅاو شپاره ستنه انځر صدر شوی دی. نو انشاءالله امید لرو چې د غونه قلم نور هم په اصطلاح په دفاتو میاشتو کې صادر شي.
په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ پروګرام خپریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. تکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نننې غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وشي، سره له دې چې د دې غونډې د اجنډا د جزئیاتو په اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي، خو ویل کېږي چې د ملګرو ملتونو یو جګ پړی مقام د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امنیت شورا غړو ته معلومات ورکړي. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونماوی چې د امنیت شورا په غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. یونما ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشره او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز و اوتن بای وابه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو ته د افغانستان د روانو حالاتو په اړه معلومات ورکړي. دا ناسته به د نیویارک په وخت سهار په 10 بجې چې د افغانستان د شپې له 1:30 سره برابرېږي پیل شي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزی وایي هیله لري چې د ملګرو ملتو امنیت شورا هغه څه ته په پام چې په افغانستان کې روان دي جدي او عملي اقدامات وکوي. د ازادي راډیو ته هم درس وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه د مال نظره باید افغانستان په واقعیتونو باندې ولاړوي. د غړو هیوادونو په تیره بیا د سترو قدرتونو چې د دغه شورا دایمي غړي دي د سیاسي غوښتنو قربان نه شي د افغانستان خلک. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته په پاملرنې سره چې بحراني وضعیت کدی، د فقر حالت ډېر خطرناک دی، او تر ټولو مهمه دا ده چې خپل د امنیت شورا غړي هیوادونه او همدارنګه د افغانستان خلک او د نړۍ خلک هیڅ ډول هیله مندي د افغانستان د راتلونکي ثبات دپاره یا د نظر راتلونکي سیستم دپاره نه لري.
دا به په روان 2023 کال کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی بحث وي. دا بحث په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو جنجال لا حل شوی نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د دوشنبه په ورځ طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ونه کړه. د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې ویلي چې د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر احمد فائق او هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتن لیکونه ورستولي وو. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د دوشنبه په ورځ وویل چې د باور لیکونو کمیټې د افغانستان په اړه خپله پریکړه ځنډولې ده. لکه چې طالبان وخت رسیدلی دي، دا دریم ځل دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی طالبانو ته د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ځنډوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل وایي په تیر کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال خوشي شوي. عبدالجبار تخاری ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 2 میاشتو کې 460 افغانان چې اسناد او پاکستان کې کورونه درلودل هم له زندانونو آزاد شوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل عبدالجبار تخاری د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په تیر یوه کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال آزاد شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي وویل چې له دې ډلې نوي تنه د ډسمبر په 15 له زندان څخه آزاد شول.
د ډسمبر په 15 شپږ 50 بندیان چې قانوني اسناد یې نه درلودل او 3 بندیان چې اسناد یې درلودل خوشي شول. په تیر یوه کال کې 3500 کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې و خوشی شوی او افغانستان ته ستانه شوی دي. همدار اول پتیرو دو میاشو کې 3000 کډوال چې په پاکستان کې کورونه او قانوني اسناد درلودل خوشی شوی او کورونه ته لیگل شوی دي.
د خغلی تخاری په وینا اوس هم 306 بندستانه افغانان د سند ایالت په مختلفو زندانونو کې بندیان دي. د رومان یادگار په نوم یو افغان کډوال چې تازه د خیبر پښتونخوا له یو زندان څخه آزاد شوی او افغانستان ته رالیږل شوی د پاکستان د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. نوموړي د پاکستان له زندان څخه خپله ترخه کیسه ازادي راډیو ته داسې وکړه
چې موږ سره پیسې وې هغه موږ نه واغست او هلته زنداني کړو. دوه ټیمه سم ډوډۍ مې دننه راکړې. کوم زنانه چې پولیس هغوی هم فضل مو زیاته کوو ښځو سره ماشومانو سره ځکه بس انسان د انسان په نظر هغوی نه ګوري. موږ دې پر ریپورټ کړو.
رومان وایي هغه داسې مهال افغانستان ته راولېږل شو چې هر څه یې په پاکستان کې پاتې شول. نوموړی ادعا کوي چې د تورخم په دروازه کې هم د پاکستان د سرحدي ځواکونو له لورې ورسره ناوړه چلند شوی او پیسې ترې اخیستې دي. یو بله کډواله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې ورور یې 4 میاشتې وړاندې د پاکستان په سبزي منډۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر اوسه نادرکه دی.
سبزي منډۍ ته تللی و چې ترکاري واخلي. پولیسو نیولی و. پیسې هم ترې اخیستې وې او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته چې زنداني دی که نه او دا چې چیرته دی. د کورنۍ یوازینی سرپرست و. خپله هم د پولیسو زندان ته پسې لاړم نه ځکه ویزه نه لرم.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم د دغه ښار په زندانونو کې له افغان کډوالو په تیره بیا له افغان زندانیانو سره د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کړی و. بلخوا د طالبانو حکومت وایي په وروستیو کې 193 نور افغانان هم د ایران له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته راستانه شوي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه شمېر بندیان د اسنادو د نه درلودو له امله د زاهدان په الغدیر زندان کې بندیان وو.
په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر چې د سوداګریزو توکو کانتینرونه یې په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي وایي سلګونه زره ډالر زیان راوښتی دی. دوی ازادۍ راډیو ته وویل که دا بهیر همداسې دوام وکړي د دوی زیان به میلیونونه ډالرو ته ورسیږي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د کانتینرونو د خلاصون له هڅو سره سره لا هم د دغو سوداګرو سرګونه کانتینرونه بند پاتې دي چې د سوداګرو شکایتونه او اندېښنې راپارولی دي. یو شمېر هغوی ازادي راډیو ته وویل له 2.5 میاشتو زیات وخت کېږي چې د کراچۍ په بندر کې د دوی سوداګریز توکي بند پاتې دي او له دوی څخه سلګونه ډالر جریمه اخیستل کېږي. یو سوداګر انور افغانزادران ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 6 کانتینرونه زما په دې کې سهار دی. په دې کې پر سایکل پر زی دی. په کې دا حد اقل تقریبا 3,50,000 ډالر پر صرف ډیمریج په موږ باندې راغلي دي. دا ډیمریج په موږ خارجي کمپنیانو ته ورکوو او په انتهایي زیات ستونزو سره مخامخ یو.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې او مدیر انجینیر عبدالباقی هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي په دغو کانتینرونو کې له 200 قلم ډیر توکي شتون لري.
باید ووایو چې هغه 212 قلم ممنوع اجناس چې پاکستان اوس په ګمرک کې درولې دي او هغه ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته راشي. د هغه د جملې څخه عمده یې تور چای دي او ټوکران دي یا رختباب دی، ټایرونه دي، د برق سامان دي او هغه ماشینري چې فابریکې ځین جوړي او د رئیس سامان دي او څونی اقلام ډیر دي.
هغه زیاته کړه چې د کندهار او نورو ولایتونو یو شمېر سوداګر کابل ته تللي. څو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلینو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره دې ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. د پاکستان حکومت شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو څه باندې 350 کانتینرونه ودرول. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربېره د ځینو توکو پر لېږد بندیز ولګوه. خوست افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وای چې د محل د سوداګری زتوکو 350 کانټینرونه په کراچي بندر کې بند پاتې دي او د خوشی کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې د دارالانشا مشر اختر محمد احمدی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې 3000 کانټینرونه خوشی شوي او یوازې 350 نو د تخنیکي ستونزو له امله بند پاتې دي. سوداګری خونه خپل سوداګرو او د صنعت او سوداګری وزارت په ګډه هڅه کوي چې دا ستونزه حل شي.
د طالبان حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویان عبدالسلام جواد هم ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په کراچۍ بندر کې د پاتې شویو کانټینرونو شمیر 340 ته رسیږي چې د خوشی کېدو لپاره خبرې روانې دي. افغان سوداګر چې د کراچۍ په بندر کې سوداګری ستوکي بند پاتې دي دا کوي چې د پاکستان دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی او باید ژر تر ژره د دوی ستونزې هوارې شي. دوی ټینګار کوي چې که ستونزو ته یې ژر پام ونه شي نو د دوی د زیان کچه به نوره هم زیاته شي او کاروبار به یې له منځه ولاړ شي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په بېلابېلو پلمو د افغان سوداګرو د صادراتو او وارداتو په بهیر کې ستونزې رامنځته کوي چې د سوداګرو اندېښنې یې ډېرې کړې دي.
facebook.com/azadiradio
له پوهنتونی زده کړو د نجونو د مخنیوي یو کال ووت. طالبانو د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې دي محصلان پوهنتونونو ته نه ځي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونه سبب شوي چې د افغان ښځو په منځ کې ځانوژنې زیاتې شي. اسمت څاروان د موضوع ته په یو راپور کې کتنه کړې.
د تیر کال په دې ورځ طالبانو نجونو ته اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته ور نه شي. که څه هم طالبانو په پیل کې وویل چې د نجونو پر مخ به د پوهنتونونو دروازې په موقتي ډول بندې وي، خو دا دی د دې پریکړې کال پوره شو. تر دې وړاندې طالبانو د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په مهال هم ورته خبره کړې وه. خاطره امرخیل تیر کال د کابل د خاتم النبیین پوهنتون محصله وه. دا وایي ازموینې ته تیاری نیولې چې د پوهنتون د بندېدو په اړه د طالبانو اعلامیه ولیده.
البته سبا ته ازموینې درلودله، خو کله چې په هغه وخت کې زه خبره سوم اعلامیه مې ولیدله چې نجونې نور نسي کولی پوهنتونونه ته لاړې سي، نو هغه زما لپاره ډېره زیاته جګرخونه صحنه وه. یعنې کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم ماته همیشه ډېر زیات درد راکوي. او زما په ځوان کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټر سم او خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم، ځکه چې ما لیدله یعنې په افغانستان کې نیاز و جراح ډاکټرانو ته. نو همیشه مونږ ټول انجونو همدا هیلې وي چې مونږ په خپل مملکت کې درس وایو، خپل هیواد کې خپل هیلو ته ورسیږو، خپل هدفو ته ورسیږو. نو متاسفانه اوس لږ وخت نه چې زه کله کتاب راخلم نو زه کومه انګیزه نه لرم چې زه درس وایم، او دا زما لپاره ډېره سخته ده. دا یو کال زما لپاره ډېر سخت تیر شو، ځکه زما بدون هدف ژوند درلوده. ما هدف نه درلوده ژوند کې مخته لاړه.
لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، د نجونو او ځوانو ښځو له لوري ځانوژنې خورا زیاتې شوې دي. د ښځو له لوري د ځانوژنو یو اصلي دلیل د دوی پر مخ د ښوونځي، پوهنتون او نورو فرصتونو بندېدل بلل کېږي. سی ان ان تلویزیون د ډاکټرانو او نړیوالو مؤسسو په قول په یو راپور کې وویل چې طالبانو له دې سره سره چشمنې کړي چې د تیر ځل د حکومت پر طلبه ښځو ته ډېر حقونه ورکړي، خو د 2020 په اګست کې له وخت رسیدو وروسته د نجونو خلاف محدودیتونه په تدریج زیات کړل. لومړی له شپږم ټولګي پورته هغوی له زده کړو منع کړې، وروسته یې له پوهنتونه راوګرځولې. همداراز ښځې پارکونو او حمامونو ته له تګه منع کړي دي. ډاکټر شکیب احمد چې په هرات ولایت کې د رواني روغتیا ډاکټر دی، سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې په 2020 کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر رواني ناروغیو د اخته شزینه ناروغانو شمیر له 40 تر 50 سلنه پورې زیات شوی او په سلو کې لاسې ځان وژلې دی. د 2019 کال له شپیرو سره سم په نړۍ او افغانستان کې د ښځو پرتله نارینه وو دوه برابره زیاته خودکشي کړې ده، خو په افغانستان کې اوس د ځان وژونکو اکثریت د ښځو دی. ګارډین ورځپاڼې د سږ کال په اګست کې د افغانستان د 11 ولایتونو د افشا شویو معلوماتو پر اساس راپور ورکړ چې اوس په دې هیواد کې تر ټولو ډېرې ځانوژنې ښځې کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. اوس هم قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
ډیپلوماټ خبرونې د افغان ښځو هغو هلو ځلو ته پام کړی چې د خپلو حقونو لپاره یې کوي. پر دې اړه په مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې 2023 کال پای ته رسیږي، دا به په سیمه کې د ښځو د مقاومت د کال په توګه یاد سي. د لیکوال په لیکنه افغانستان د پاکستان ناکراره، بلوچستان ایالت او ایران چیرې چې ښځې په لوی شمیر کې د نابرابرۍ، ځپنې او جبر سره د مبارزې لپاره راپورته سوي دي، په دغو هیوادونو کې ښځو د خپلو حقونو لپاره ږغ پورته کړی دی. د لیکوال په باور طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې په دې پلمه منې کړې دي چې د دوی د اسلامي شریعت له تفسیر سره برابرې نه دي. ورسته لولو چې په ایران کې هم پولیس پر سړکونو ګرځي او د کالو مشخص اصول یې نافذ کړي. دوی شوه توای چې ورشتان پټ کړی او حجاب واغوندي. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان او ایران کې شزي د هغو ازادیو لپاره سخت مبارزه کوي چې دوی له لاسه ورکړي دي. د ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې یادونه شوی چې د بلوچستان ناکراره سیمه د اعتراضونو پر لتونو او لوی مظاهرو لپاره نه پیژندل کیږي، خو هغه څه چې اوسنۍ اعتراضي مظاهره به ساري کوي هغه د ځوانو شذو لوی شمیر دی چې اسلام آباد ته په لاریونونو کې برخه اخلي او مشري کوي. لیکوال دا پرمختګ په دې سیمه کې به ساري ګڼلې دی. ویک آنلاین خبرونه په افغانستان کې د شذو مخ پر زیاتیدونکو ځانوژنو ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې په پایل کې لولو چې د ډاکټرانو او نړیوالو سازمانونو په وینا په افغانستان کې د پام وړ لوړ شمیر جنیا او ځوانې ښځې د ځانوژنې هڅې کوي، او دا شمیر ورسته له هغه زیات شوی چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ او د شذو فعالیت یې محدود کړ او د دوی حقونه یې تر پښو لاندې کړل. په مقاله کې لولو چې طالبانو سره له دې چې د خپلې پخوانۍ سختریزي واکمنۍ پرتله یې دا ځل ښځو ته د زیاتو حقونو د ورکولو ژمنه کړې وه، په چټکۍ سره د نجونو لپاره ښوونځي وتړل او د ښځو مخه یې له پوهنتونونو، ډېری کاري ځایونو، ملي پارکونو او نورو عامه ځایونو ونیوله. وروسته راغلی چې کله چې ښځې په عامه توګه د باندې ځي باید له نارینه سرپرست سره وي او نجونې اوس یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي. په مقاله کې د سی این این هغه راپور ته هم اشاره شوې چې پکښې د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې د رواني روغتیا په یو کلینیک کې د ډاکټر شکیب احمدی په نوم یو ډاکټر ویلي چې په 2023 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د ښځینه ناروغانو شمیر له 40% څخه تر 50 پورې لوړ شوی دی او په سلو کې لس یې ځان وژني. د مقالې په ورستۍ برخه کې راغلی چې په شذو کې د ځانوژنې پیښې ځکه هم زیات سوي چې دوی د هیلو او فرصتونو د لاسه ورکولو ترڅنګ د اجباري او کم عمره ودونو زیاتوالی او د کورنۍ تاوتریخوالي سره هم لاس او ګریوان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. په څو شېبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم راځي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي سکل له دې ولایت څخه د 90 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت تر 14,000 ټنه زیات انځر بهر ته صادر شوي. بلخوا د انځرو سوداګر شکایت کوي چې لا یې هم بانکي ستونزې پر ځای پاتې دي او د صدراتو پر مهال د پاکستان پر لار له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي.
دا د کندهار په شوراندام کې د انځرو د پیر او پلور یو لوی مارکیټ دی چې سلګونه کاروباریان او سوداګر پکې د انځرو کاروبار کوي. جان آغا چې د کلون رئیسی د انځرو کاروبار کوي وایي سږ کال کندهار کې زیات انځر راټول شوي، خو د سوداګرو په وړاندې پخوانۍ ستونزې پر ځای پاتې دي.
زمر مشکل ټوله د پاکستان د لارې سره دی چې کم زمر شی وصول ورسیږي انار انګور مطلب هغه پاکستان مرته دروازه بند کی زمر تجارت ته مشکل جوړ کی زمر تجارت نه پیسې پر وخت رسول کیږي نه شی پر ځای وخت رسیږي کده انګور شه زنی کده انار شه زنی کده انځور شه زنی مطلب دې مستقبل لار بند کی مر بده اسلامي امر صدا غشتنه لرو چې مرته مر تجارت د نور ملکو سره لاسلیک نور مر شی نور تجارت ملکو ته سره ورسیږي زمر تجارت بده مطلب پاکستان دغه مشکلات څخه خلاص شي.
اوس مهال د هینا او پاکستان بازارونه د کندهار او زابل د انزورو د پلور تر ټولو مهم مارکیټونه دي او د انزورو ټول صادرات د پاکستان لاره کیږي. سوداګرۍ لای هم د تیر دوه کالو بانکي ستونزې پر ځای پاتې دي او هم د پاکستان په لاره کې د لا ډیرو ستونزو سره مخ دي. د انزورو سوداګر د نړیوال بازار د پیدا کولو د پاکستان پر ځای د بدیلو لارو او بانکی ستونزو د ژر هواری غوښتنه کوي.
زما نوم سردار محمد دل ته د انزور په سرای کې په کاری صاحب مشهور یم. ششکار ولا انزور سمو په اول سر کې منګرل لوړ نرخونه اوس په در 15 زور پورې ستونزې خونه دا جوړوره چې اوس مثال پی سی ام د تجارتان د سر نه را رسیدل دلته وعده در سره وکی د درو ورځ په بانه منګر چې 12 ورځې شپږ میاشتې کې خپل پی سی په لاس نه درځي یو واری وای دوبی ته راځي د دوبی بیا دل ته راځي نو ستونزې دا ډېرې دي.
زمانم پیدا محمد دی دغه سیزن چې دغه پاکستان دروازه بند کې کده انزور سیزن کده انار سیزن کده انګور سیزن او بل دغه د اولو مشکل دی اواله دبي ته زی په 100 ورځې نه رسیدي دا وس مر ست تجارانو انزور وړي په میاش مر ته پیسې نه راکې.
د انزور د سوداګرو په مخ کې د دې ټولو پرتو ستونزو سره سره د کندهار د سوداګرۍ او پنګونی خونی مسلمان وای سش کال تر دې مهاله د 90 میلیون امریکایي ډالرو په ارزش تر 14000 ټنه زیات انزور بهر ته صادر شوی. د خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی لای هم یو شمیر ستونزې په خاص ډول بانکي ستونزې د صادرات په وړاندې سترخند دی. کدا ستونزې حل شي صادرات به تر دې هم زیات شي.
14000 ټنه انزور صادر شوی دی او ان شاء الله امید لرو چې د غونه قلم نور هم په اصطلاح په دفاتو میاشتو کې صادر شي. د دې مجموعي ارزش ډالر په حساب 9,300,000 کېږي. کوم وخت چې تحول رالی د بانکونو رکود د هغه نیټې څخه شروع دی لا تر اوسه هم عادي حالت ته نه دی راغلی خو موږ د هغه اولې ورځې څخه پر دغه باندې هم په داخل کې او هم په خارجي کوم دغه چې د هغو سره په تماس کې یو او ډېر کوشش کوو چې بانکي سیستم عادي حالت ته راووسي.
په 13 اگست میاشت کې افغانستان څخه هند ته تلونکي د 300,000 امریکایي ډالرو په ارزش په انزورو بار یو موټر د پاکستان د بلوچستان د لورلایي په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې وسپځول سو. دغه راز د لندې میوې سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستان هر کال د انارو او انګورو د حاصلاتو پر مهال په یوه او بله بهانه د سپین بولدک چمن ترمنځ لار تړي چې له امله دوی ته زیان رسیږي.
تاسو لا پیغامونو
بل خلات سمې اړیکه نیولې ده. دغه مرستې چې راځي دا د ډبلیو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وي دا مرستې په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته زنګ ووي وای تاسو خپل دغه مساکین خلک ونیسئ موږ به بیا تاسو درسو سروې به وکړو. ملا صاحب چې دی خو هغه چا درولی دی چې هغه زمیندار سړی دی دلته ملک او ملکیت لري نو مسکین خو ملا نه دی درولی نو ملا نشي کولای چې مسکین ونیسي چې ولې چې دغه د امامت اباسي بالکل بیا نه کیږي بیا نه امام کوي او پاتې سو دغه چې د کیردار صاحب چې د کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی کیردار نشي کولای چې مسكين ونیسي بالکل کیردار مسكينان نه نیسي مسكين ته وای وای بل وار بل وار بیا ګورو نو بل وار خو ناراضي په کال کې دایي وار مست راځي نو دغه چې کار د مسكينانو سره روان دی نو باید دغه زموږ ژختري او ځای پرې ورسیږي.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي نو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکار دي او د بیکارۍ له وجې ځورېږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې هلته ژوند کوي دا په ډېر ظالمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم خراب سي او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګه نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني ځکه په داخل د افغانستان کې ټول خلک د بیکارۍ له وجې زوريږي او افغانان په خپله دا اوس ایران او پاکستان ته روان دي او نور هیوادو ته په کاچاکی لارو ځي تر څو هلته په کار او روزګار پسې ولاړ شي. خو پاکستان په ډېرې بې شرمۍ سره هغه افغانان چې متاسفانه د مجبورۍ له وجې او د سختو اقتصادي ستونزو له وجې پاکستان ته تللي دي، دوی بیرته غواړي چې افغانستان ته راوړي. نو له خپلو ټولو افغانانو څخه مې غوښتنه دغه ده چې د خپل وسنی حکومت لاسنیوی دي وکړي تر څو هغه افغانان چې پاکستان هیواد یې د ژمي په دې ساړه موسم کې بیرته افغانستان ته راړي د دوه لاسنیوی وکړي او دغو افغانانو ته حجل مرستې برابرې کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په همدې برخه کې را سره اوسئ. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ په څو دقیقو کې خپریږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ازبکستان چارواکو له قطر څخه غوښتي دي چې د ترانس افغان ریل لارې په پروژه کې مرسته وکړي. د منځنۍ آسیا رسنیو په دې پروژه کې د قطر د مرستې د غوښتنې خبر پرون وروسته له هغه ورکړ چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد آل ثانی سره وکتل. په خبر کې راغلی چې د قطر د ترانس افغان ریل لارې په جوړېدو کې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې ازبکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېږي. تاشکند، کابل او اسلام آباد د افغانستان د تیر جمهوري حکومت پر مهال د 2023 کال په فبروري میاشت کې د دې پروژې پر جوړېدو سلا کړې وه، خو د ناامنیو له کبله دا پروژه عملي نشوه. داسې مهال چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د کمیدو اړوند اندېښنې په زیاتېدو دي، د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په مزار شریف ښار کې هره میاشت د دوی د روغتون په بیړنۍ برخه کې په متوسط ډول 3000 ډېر ناروغه او 1546 نوزیږي ماشومان بستر کیږي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړوای په مزار شریف کې د دې ټولنې د روغتون د ماشومانو څنګه د 28 ناروغانو لپاره ده، خو د مراجعینو د ګڼې ګوڼې له کبله د 6 ماشومانو درملنه کوي. د سازمان همداراز ویلي چې د افغانستان په روغتیايي سیستم کې د تاسیساتو د له منځه تلو، د روغتیا پالو د کمښت او د روغتیايي برخې د نیمګړتیاو له کبله د مړینو د زیاتېدو خطر ډېر شوی دی. متحدو ایالاتونو دوه بهرني وګړي ایران ته د هغو کوچنیو الکترونیکی وسایلو په استولو تورن کړي دي چې د ډرونونو په جوړولو کې کارول کیږي. ایرانی حسین حاتفی اردکانی او چینایی گاری لم په هغه قضیه کې چې پرون اعلان شوه تورن شوی چې په امریکا کې جوړ شوی مایکرو الکترونیک وسایل په غیر قانوني ډول ایران ته صادروي. د دوی پر ضد د شوې داوا په سند کې راغلی دی چې اردکانی او ملګری یې د بهرنیو کمپنیو د امتیاز په مرسته د تخنیکي وسایلو پر صادراتو له کنټرول څخه ځان پټ کړی و. همدارس د امریکا د خزانه وزارت په تدارکاتي شبکو کې د لاس لرلو په خاطر پر اردکانی او یو شمېر نورو افرادو او شرکتونو بندیزونه لګولی دي. د اردکانی چینایي ملګری په خوا د بندیزونو په لیست کې و. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر چې له 16 رئیس په متحدو ایالاتونو کې دی، د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه له قومندان جنرال مایک اریک کوریلا سره د سیمې پر امنیت خبرې کړي. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې د جنرال کوریلا او منیر د کتنې وخت ته له اشاره پرته ویلي دي چې دوی په فلوریدا کې په دې کتنه کې د ځواکونو د روزنې او نورو پوځي مرستو په اړه هم خبرې وکړي. جنرال منیر د روان سفر په لړ کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو او د ملي امنیت له سلاکار سره هم لیدلې دي. جنرال منیر په داسې حال کې امریکا ته تللی چې په هیواد کې ناامنۍ اوج ته رسیدلې. نوموړی هڅه کوي چې د روانو ناامنیو پر وړاندې د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي. او د هند په غوره لیګ کې د افغانستان اوه لوبغاړي واخیستل شول. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې درې نور لوبغاړي هم د هند د کرکټ په غوره لیګ یا آی پی ایل کې اخیستل شوي. په هغه داوطلبۍ کې چې پرون په متحده عربي اماراتو کې د هند د راروان غوره لیګ د لوبغاړو لپاره وشوه، محمد نبی، مجیب رحمان او عظمت الله عمرزی دریو جلا ټیمونو واخیستل. محمد نبی په 15 ملیون هندي روپیو له ممبئی انډین، مجیب رحمان په 6 میلیون روپیو له کلکته رائډرز او عظمت الله عمرزی په 15 میلیون روپیو یا 15000 امریکایي ډالرو له ګجرات ټایټانز لوبډلو سره یوځای شول. له دې مخکې راشد خان، رحمان الله ګربز، نور احمد لکنوال او فضل حق فاروقي د آی پی ایل لپاره غوره شوي وو. د لومړی ځل دی چې د هند غوره لیګ کې دومره ډیر افغان لوبغاړي غوره کیږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولی په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور اغله لمنه حق واخیسته د سپې ننګه یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیا طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدر من اوردونکو خی تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلارګنۍ له هغې سره په عامه خبره مړی ژوندی بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق ځکه وي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه هغو له خپل کور څخه وویستله. د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به هده مجبور هم وي.
دا ستونزه واقعا په افغانستان کې ډېر زیات لوی ده او په هر خوا کې لیدل کېږي. پیمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور اغله لمنه حق واخیسته د سپې ننګه یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو موږ د الله پاک له حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې پغه باندې ایمان راوړل او پغه باندې باور کول او فرض دي. لکه چې یو څوک کړي خو پکې وشي دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دی باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسم کې چې هغلته ختمون واوسېږي د خلکو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راس په حقوقو باندې خبرې وکوي. په متانه په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد کې د هغې د حقه هیڅوک هم په دغه اړه باندې خبرې نه کوي. او نو که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې خاطر نه ده چې ګواهي هغه د ورور لپاره بینکي اوس بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو او هغه له سمو سره مخ کېدی سي هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی سي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي دا به حق په واسه باندې میراث کم وسي یا زیات وسي هر اقل تر یو حده پورې خو هغه د هغې د ژوند اقتصادي مشکلات یې ورباندې حل کېدی.
افغان لیکواله وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو لیبی خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وایي چې ورش حق دی دی وای خله له بل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي. بیا نو امدا خځې وي چې په څو لارو کې حیرانی وي.
خو چې د شتمن و دارایي و ځمکې و دا شیانې درلوده ته باور وکړه چې دا جلکۍ چې کله خپل ورور ته پلار دوی خو وفات شوي وو نو دوی ویل چې دا زمونږ حق هم که تاسو تقسیمه کوئ زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات یې د خور سره هغه خور چې څومره نازولی وه او دوی ورته احترام درد او د دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړه چې نه باید دی واخلي ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی خو دا خو حق دی. یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یي که نه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی هماغه څوک ورته نه ورکوي هماغه دې تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې مې یاده وو خو دې خوا ته ویلې مېړه دی دوی وایي چې ولې حق دی وانشتې هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېره سخته ده واقعا دوی چې تعلیم یافته کورنۍ ډېر با رسوخه کورنۍ رسېدلي د شتمن کورنۍ وو د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو څه د شاعران پاتې شوم خیدا نور خلک چې اوس خپل شور او آګاهي ته چې په دې عقله رسېږي هغوی به څه وکړي که دوی دغسې یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غیي چې دونه شتمن هم او دوی نه غواړي هغه حق یې ورته ورکړي دا هم پیغور ګڼي دا هم شرم ګڼي دا هم د بدې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي میراث خو همیشه د دوی وي نه دا چې وعدې وکړو بیا هغه راشي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي دا خبرې شته دي د دې لپاره کار لازم دی د دې لپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی سیستماتیک د دې لپاره باید کار وشي. مدني ټولنې رسنۍ دغه ملا امامان دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي ځکه دا خلک دي دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي یو فیصدي ځای ونیسي دې حالات نه باید ووځي. یعنی یو درد دی ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي اوس وزارت زنا نشته اوس حقوق بشر نشته دا څه وکړي نو چا ته کښېني دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نو سخته ده دوی یو د امید یو دروازه هم دوی ته پرانیستې نه ده ډاډ نه لري په خپل ژوند کې همیشه د دوی تلفي کېږي او دوی زغمي.
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی که یوه خور خپل برخه غواړي هم نه د ورونو لخوا باید ورته بیل شي دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي کنه. په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات څرګند کړي دي د هر چا حق یې بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده او همداسې د پلار مو کورو د زمنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې دغه جملې نه کوي شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عبادت مصارف، او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځای کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینه و باندې هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق یې نیم ورکړل شوی ده، ولیان ته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي، هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلارمور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی، خو په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلاً یو ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابرېږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقاً لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د ده پوشاک، د ده سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو د کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې له دندو څخه ګوښه شوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده شوي دغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ذات عیب او ننګ بولي. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي، نو بدون شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عواملو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي او دوی
حرامه. بله، دا ډول نارینه و ته به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې وینئ چې یا خورې لورې احتیاج لري، دغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي، حق یې ورکړل سي، پرته له حق نه نور مالک مرسته ورسره وسي، مګر دوی نه کوي، حال دا چې ویني په سترګو، تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایئ؟
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده، ستاسو د رسنیو طریقه ده، د ملای مامانو له طریقه او ځینې نور کوم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور او پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق درکړل شوی ده، عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بل ژوندونې که چېرته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاده ووسي، نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکړي. هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان ووسي، او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په همغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی. او همچنان د پلارو او اولادو سره د هغه پالنه، د هغه پښتنه، د هغه په مشکلاتو کې رستګي، دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي، ځکه ښځینه جوړښت داسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، هغه سره د هغه لاس نیول وشي، نو د هغه حمایت وشي. خو که چېرته کوم خلک د پلار او اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده، دوی صله رحمي نه لري،
خپل په دفاع اولادو باندې
په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولی خپل حق نسی غوښتلی بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لري دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي
هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کټه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته بلکې دا یو وجیبه ده دا باید دوی په خپله باندې ادا کړي که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي فعالیت کوي هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي خو له متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفظین دي سپینګیري دي اول خو دوی خپله دومره ډېر اغه نه لري اعتقاد په دې خبره نه لري چې مونږ باید خور ته لور ته حق ورکړو نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفظینو ته ورځي هغوی خپله ناقظین دي د دغه بخش یعنی هغوی همغه سپینګیري او مطلب چې جرګه کوي ځینې مشران دي اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره یې خبرې وکړي تر څو د هغه حق واخلي شي
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندې حق لري که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه که په آخر کې یو د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی دی هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چې مچرا ورکو حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي هغوی عادل نه دي نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي زیاتوالی راځي ځکه حق حقدار ته رسول کېږي متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي هغه له شر نه یا د دنیا له شر نه یا د عرض په نزاکت چېدو په منځ کې وایي نه نه اخلم هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده دوی ځانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي ځکه اول ته قسمت ورته جدا که دغه یې تا حق ده اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته دا شریعت ته فکر وکړي تاسو د خپل ځان غولول دي دا شریعت یعنې په شریعت کې غولول نشته دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دوته بقا نه لري بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابدي کېږي ځینې ورونه نور ورونه خوابدي کېږي ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دوای ختمیږي مال په هماغو څو ورځو کې مال تقسیم شي هماغو وخت مناسبه وخت ده که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي مثلا کلونه پې تېرېږي کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده لورګانو ته یې ورکړی ده مور ته یې ورکړی ده خور ته یې ورکړه ده نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک د نصوصو سره د خدای پاک له احکامو سره مجادله ده.
بلې ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه، سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او ښځې او لور او په مجموع کې د اوناسیا طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قرآن عظیم شان کې اول حق د ښځې تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه ښځه لور وي، که هغه ښځه لمسۍ وي، که هغه ښځه مېرمنه وي او هغه ښځه خور وي، هغه ښځه مور وي چې نوم یې ښځه وي او د اناسیا طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړي شوی ده د هغې دوه برابره. که چیرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي، همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي. کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه د ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره دی ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چیرته د ښځې حق نه وي، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د هغې ښځې حق ده او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تې نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادره او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادره او همیشه د ښځې د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د ښځې ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکوي همدا رقم، یا پلار د لور حق نه ورکوي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حق خو پلار خو لا ژوندی، خو که چیرته پلار وفات یا ورور د پلار په حق کې نه ورکوي حصه، یا خاون مثلا د ښځې حصه یې نه ورکوي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په می تر نه، دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویلې ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطیب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې جایز نه دی او شخص ته چې د بل چا مال وخوري مګر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه ده او دای خوري، نو دا ستره او کبیره ګناه ده. الله له دینه منی کړی دي او دا حق خدای ورکړی. څوک خیرات نه ورکوي، هیڅ مهنت او احسان دې نه، بیا لا دا چې ځینې ښځې کوو غواړي، بیا دا خپي تر نه ورور ته قطر روابط کوي او نور سره قطر روابط کوي چې علا معنی میراث واخیسته، د پلار ډوکی واخیسته. نو دا نه د پلار ډوکی دي نه، دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولي ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 4601. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
چمکل پل پر دیکھ جلا رزینا కమకలపుల ప్రదేక వేజల రవేనా అదలన్ సాగ ఆవవాడా సోప్ చెప్పజ్రక్ దే అలాయారే లరేనా సోప్ చెప్పజ్రక్ దే అలాయారే లరేనా రోర్వలి మీన దే తవాయి చెయ్యౌద బిల్ద పారజాన్ కుర్బాన వీనా రోర్ దుష్మన్ దుష్మని రోర్ అజీబ వత్తు నశు వైరానే క్రమా అలాద తాపిల్ వసాన్ కే ముసాఫర్యాన దిద్వా దర్తా కవోమా ముసాఫర్యాన దిద్వా దర్తా కవోమా మాజిగరే దిఖీరే మాఖా తబద్ నాస్తిరే కవేరే త్యా బషేనా తబద్ నాస్తిరే కవేరే త్యా బషేనా మాయంతి మీనా బద్ మాస్దే అవుతే దునియాద్ ఖాల్కో సే పర్వానరీనా లైలాల నాసలే వనేష్వాలే పాని దునియా దవా పాతిశీనా.